نخست در مجله خبری پشتو با نوریاس نوری باشید. آقای نوری سلام و روز بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي په دې خبری مجله کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی کابل ته د چین د مرستیال ولسمشر د سفر په درشل کې، البته په ترڅ کې ویلي دي چې چین په سیمه کې د مهم لوبغاړي په توګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او د غراس په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګړندي کېدو کې مهم رول لوبولی شي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې طالبان په دوه ډلو ویشل شوي وي او دوه مشران ولري، دا د سولې پروسه نور هم پیچلې کوي. پر یادو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سره بیره د غراس ځینې نور مطالب مو هم درته غوره کړي، خو لومړی به وار ورکو احمد شیبر تا چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د چین مرستیال ولسمشر په کابل کې د همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجک چارواکو سره وکتل او پاکستان شخصي تلویزیونی چینلونو ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو خبرونه خپاره نه کړي. د خبرونو تفصیل: د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې دغه تړونونه د پانګه اچونې تر څنګ په نورو برخو کې مرسته کولی شي. د چین د جمهور رئیس مرستیال یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو ازادي راډیو ته وویل:
We are members of NATO.
موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شکه موږ به په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاطع ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم وغځول شي.
فرانسه اوس په افغانستان کې عسکر نه لري، خو د فرانسې سفیر له افغانستان سره په ملکي برخه کې د اوږدې مودې په مخه د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوی ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر شایي ستونزمن کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل:
د وسلوال طالبانو سوځای کېدل دا ستونزه پیدا کوي. کله چې یوه ډله سوله وکړي او بله ډله بیا جګړې ته دوام ورکړي، نو هغه هدف چې موږ یې غواړو د هغه منځ کې خنډ رامنځته کوي.
راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال طالبان د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه بیل شوي او خپل ځان ته د ملا محمد رسول په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والي امین الله کوچی نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې امین الله کوچی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د سمرخیلو په سیمه کې له دوو نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبې په شار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځني اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري تشمن دی. تمه ده چې نن وروسته جانکيري د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره په اشقابات کې وګوري او له دې سره د ده د منځني اسیا د هیوادو سفر پای ته ورسی شي. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد کې خبرداری ورکړ چې د هغو دوه اویا ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري، کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. دا بندیز د پاکستان د انټرنیټي رسنیو د تنظیم چارواکو تېره ورځ ناوخته ولګاوه او په دې کې هغه ډلې هم شامل دي چې ملګرو ملتو هغه په تروریستي ډلو کې شمېرلې دي، لکه د جماعت دعوه مؤسسه چې ځان به خیریه ټولنه ګڼي. همدارس د دې ډلې وسلواله څانګه لشکرې طیبه پرې بندیز کې شامل ده. یو وسوال د پاکستان خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیسو وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډیره اسماعیل خان کې ډزې وشوي او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبريال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمی چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر ووشه. د بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري نن هغه وخت وچاودېده چې ملک محمد یونس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یو مسؤل په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه سامان هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنتر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړې دي. د ایران د اټومي چارو مسؤول علي اکبر صالحي تېره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل: موږ عملی ګامونه د سنترفیزونو د اضافي ماشینونو د لرې کېدو لپاره اخیستي دي. هیله من یو چې په دوو میاشتو کې به وتوانیږو چې خپلې ژمنې ترسره کړو. د جولای په میاشت کې د شپې تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. بلور ته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی وای د مارک پر امریکا شعار مطلب د امریکا خلک نه دي، د دې مطلب د امریکا سیاستونه او تکبر دی. په هغه تبصری کې چې د خامنهی په ویب پاڼه کې نن خبره شوې ده، د همداراز ویلې دي امریکا که دا چانس پیدا کړي چې ایران له منځه یوسي، یوه شیبه به هم دوه زړی نه شي. عراقي سیاستوال احمد چلبی وفات شو. چلبی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی و، د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله نن په بغداد کې په خپل کور کې سا ورکړه. روسیه وایي راتلونکی اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې کور به شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف نن وویل د روانه اونۍ به موږ د اپوزیسیون استازي د سلا مشورې لپاره ماسکو ته راوغواړو. او بل لور ته روسي چارواکي وایي د لسو کسانو جسدونه چې په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدلو په پیښه کې مړه شوي وو د خپلو کورنیو له لورې پیژندل شوي دي. روسۍ ای 321 الوتکه د شنبې په ورځ د مصر په سینا کې سقوط وکړ. په دې الوتکه کې 240 سورلۍ وې چې اکثریت یې روسان وو او ټول وژل شوي دي.
له احمد چې برنامه نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته د چین د مرستیال ولسمشر د سفر په ترڅ کې ویلي چې چین په سیمه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او دغه راز په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود من در یک صف میبینیم.
چین د سولې په پروسه کې څه کوي شي؟
چین په نړیوالو مناسباتو کې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه کولی شي په بینالمللي مناسباتو کې تاثیر ولري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان په دوه ډلو ویشل شوي او دوه مشران ولري دا د سولې پروسه نور هم پیچلې کوي.
سندستگی این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه مصالحه ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتند.
پر یادو موضوعات و پر راپورون و مطالب و سربیره در سیمه ایز و نویلیوال و موضوعات و پر آدم هم راپورون در تغوره کردی. افغان ولسمشر وایي چې چین په سیمه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په ګړندي کېدو کې مهم رول لوبولی شي. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان او چین د شپېتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وکړې چې د سیمې د هیوادونو او ویویل چې د سیمې هیوادونو باید د منل شوو نړیوالو اصولو له مخې د یو بل حاکمیت وپېژني او په خپلو هیوادونو کې د پناه ځایونو له جوړولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې د چین د ولسمشر مرستیال وویل چې دوی لری چې په افغانستان کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. تفصیل دی اجمل تورمن پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د پایښتي سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي، خو ویل کېږي چې دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولسمشر غني وایي چین او د افغانستان نور ستراتیژیکي وادونه باید لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بیا د سیمه ییزې پایښتي سولې لپاره ګډ او دوامدار اقدامات وکړي. ښاغلي غني د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې چین د سیمه ییز ثبات په برخه کې ستراتیژیک شریک او په افغانستان کې د سولې د راوستلو لامل ده.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر
دی وی موږ د چین او خپل ستراتیژیکو همکارانو لکه امریکا، اروپا، استرالیا او کاناډا همکاریو ته پیوستل ګرځو چې ټول له یو بل سره په ګډه کې د یو پایښتي سولې لپاره لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو خپلواکو هیوادونو د مساوات له مخې او بیا د سیمې د سولې لپاره مشترک او دوامدار اقدامات
منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام بده.
ښاغلی غنی دغه شان وویل، له بده مرغه افغانستان او چین چې سولې ته ژمن دي د سیمه ییز او نړیوال توریزم له ګواښ سره مخ. د افغانستان او چین د اړیکو شپیتم کال پوره شو او له همدې امله د چین د ولسمشر مرستیال کابل ته راغلی دی. په دغه کتنه کې د افغان او چینی چارواکو ترمنځ درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. دغه درې تفاهم لیکونه د کابل په څلور دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف د ماشینونو نصب، د پوهنې له انسټیټیوټ سره د تخنیکي همکاریو او د نهه اویا میلیونو ډالرو بارزښت د استوګنې د لسو زرو کورونو جوړول دي. په ورته وخت کې د چین د جمهور رئیس مرستیال لی وان چا وایي دوی هیله لري چې هر څومره ژر چې کیږي افغانستان ته سوله راشي. دی وایي موږ د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي یو. چین د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې د اړیکو په ښه کولو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي. چین اوس او په راتلونکي کې به د افغانستان یو ملګری او د اعتماد وړ هیواد، او موږ هیله لرو چې په دغه هیواد کې ژر تر ژره یو وفایختي سوله ټینګ شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې چین د نړۍ له پیاوړو هیوادونو څخه دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري، او کولای شي پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري وکړي. افغانستان ته د چین د جمهور رئیس د مرستیال سفر په داسې حال کې کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړپړ شوي او د طالبانو سره د سولې خبرې هم ځنډیدلې دي. بلخوا افغانستان هڅه کوي چې د امریکا او ناټو ترڅنګ د چین او روسیې په شان د سیمې د هیوادونو پوځي او اقتصادي مرستې هم راجلب.
چین مخکې له دې چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو بهیر په ټپه ودرېږي، په اورمچي ښار کې د افغانستان د حکومت او د غراز طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې چین کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. دا موضوع د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره زما همکار رضوان مراد په یوه مرکه کې څېړلې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین د سولې په بهیر کې آیا په رښتیا رغنده رول لوبولی شي.
چین په دې کې شک نشته چې کولی شي د افغانستان په سولې په راوستو کې موثره ونډه ولري، او هغه په دې معنا ده چې برسېره پر دې چې چین په نړیوالو مناسباتو کې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه کولی شي په بینالمللي مناسباتو کې تاثیر ولري، په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې او امنیت په تامین کې پاکستان لوی رول لري. د او چین هغه هیواد ده چې په پاکستان باندې ځانګړی نفوذ لري او همدارنګه ستراتیژیک متحد ګڼل کیږي. دا چې تر اوسه پورې ولې د چین هڅو نتیجه نه ده ورکړې، زه فکر کوم څو عوامل لري. یو دا ده چې لا تر اوسه پورې هغه لازمه همغږي چې باید وجود ولري نه د افغانستان دولت او نه هم د هغه د غربي متحدینو لخوا د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط رامنځته شوې ده. له بلې خوا زه فکر کوم چې پاکستان لا تر اوسه پورې هم هغه صادقانه اقدامات حتی له چین سره هم نشي شریکولی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره باید ترسره شي.
که دې ته فکر وکړو چې چین لویه پانګونه کوي، ډېرې نوې موافقې هم کړي، تاسې هم په دغه رپورټ کې واورېدل، دا یو ډول د افغانستان خلکو ته امیدواري نه ورکوي چې چین چون پاکستان ته هم نږدې دی، په استخباراتي چارو کې هم راکړه ورکړه لري، یعنی چین مطمئن دی چې د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی نه مخ په خرابېدو.
زه دوه جهتونه درته خوشبینم. یو دا چې چین اوس هغه د څو کلو مخکې هېواد ده، خو ښه نوې رهبري چې رامنځته شوې د دنیا سره د یو خلاص سیاست په لټه کې ده چې په هغې کې اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیز آباد شامل دي، چې افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه دا له اوس استفاده کولی شي، له پخوانی هم استفاده کړې وه. مثلا له بلې خوا لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین په دې باور ده چې په سیمه کې کله چې سرمایه ګذاري کوي سرمایه ګذاري بې ځایه نه ځي. دا په یقیني ډول په افغانستان کې د ثبات د راتلو د زیر په عنوان حسابېدی شي. یا په دې باورت وایي چې له دې نه وروسته کله چې چینایان دلته سرمایه ګذاري کوي په دې معنا ده چې نور به د افغانستان په قضایاو کې ځان دخیل ګڼي او بې تفاوتي به نه غوره کړي.
زیات انتقادونه دا دي چې د افغانستان حکومت، افغان چارواکي تل د فرصتونو په ترلاسه کولو کې او دغې فرصتونو نه په ښه استفاده کې ناکام شوي دي. د چین له دوستۍ، د چین له دې مهم رول څخه چې ولسمشر غنی ستراتیژیک اهمیت ورکوي، افغان حکومت باید څه ډول استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې تاسو د خبرې په تایید متاسفانه موږ په دوه جهاتو کې روسره موږ کله کله د فرصتونو څخه استفاده نه ده کړې، او له بلې خوا لابیګري نه ده زده. ډېره دقیقه نه ده، موږ د حکومت نه هم د موږ د سیاسي نو
نو زه فکر کوم چې کچیر بیا موږ د افغاني اشتباهات تکرار کو دا به د منلو وړ نه وي افغانانو ته. له بلې خوا زما په عقیده د افغانستان دولت ته دا پکار ده چې په ډېر حساس حالت کې ژوند کوي، که له دغه فرصتونو استفاده نه کړي دا به دې ناکامي وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې کابل ته د چین د مرستیال ولسمشر د سفر او دغه راز دا چې چین څه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي په دې اړه نظر را سره شریکو. د افغانستان د سولې د بهیر یو بل مهم لوبغاړی هم پاکستان دی. پاکستان چې له دې مخکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د خپلې همکارۍ ژمنه کړې وه، اوس یې ویلي چې شایخی اوس د دې مناسب وخت نه وي چې پاکستان په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا خبره په اسلام آباد کې په یوه کنفرانس کې کړې ده. دا چې ولې پاکستان خپل دریز له خپل دریزه په شا شوی دی، په دې اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو او دغه راز د سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات په د پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شو. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یوې موافقې ته ورسیږي. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دغه څرګندونه علت څه دی او پسې دلیل کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د حکومت چې د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا دغې خواهش دی، هر هغه چې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي، که چېرې پاکستان غواړي چې په سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي. خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره کړې ده چې دوی لپاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغه څنګه ګامونه واخلي. نو زما نظر دا ده چې د پاکستان په خپل دي خپل کوم دریز د بایټینګ ولر دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دي ګامونه واخلي، لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نکیلي شي په شاکی دي نه. نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار خبرو کې نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د څرګندونې ترغې سورزی ورسته کړي چې صدر اعظم نواز شریف د تیرې میاشت په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم اوزپي او هم خبرو ته کینوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان په دوه ډلو ویشل شوي او دوه مشران ولري دا د سولې پروسه نور هم پیچلې کوي. دا خبره د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. یوسف خان ځدران پرې راپورټ لري.
په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامدار هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغه جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عادلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغه طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي. ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والی په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د دویم مرستیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېر یې افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دی ته چې دوه رهبري ولري. او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو د هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د هغوی مخې ته بیایي، نو دوی ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي او ډېر زر هېڅ امکان نه لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کار ګڼي. وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخته کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی ته باید په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه ورکړل شي، ځکه چې راتلونکی په دوی پورې تړلې ده. یو شمېر ځوانانو د دې غوښتنې تر څنګ دغه راز وویل چې په دولتي پوستونو کې هم باید ځوانانو ته فعاله ونډه ورکړل شي. تفصیل یې له ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې دا مهال ځینې افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په کور دننه یو شمېر بیا له حکومت غواړي چې د لویو پرېکړو او د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ورکړي. د اندیشوران موسسې چې لسګونه ځوانان پکې کار کوي د سه شنبې په ورځ په کابل کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه ځانګړې کړي. د دې موسسې غړي علي فیاض وایي چې د هیواد د وګړو اکثریت ځوانان جوړوي او په نوي افکارو سره د دې وړتیا لري چې د سولې لپاره ګټور کارونه ترسره کړي.
له حکومت مو ځانګړې غوښتنه دا ده چې ځوانانو ته د سولې د رهبرۍ په برخه کې ونډه ورکړي. ځوانه طبقه له بل هر چا د تاوتریخوالي په وړاندې مبارز او د سولې غوښتونکي دي، خو زموږ هڅو ته پام نه دی شوی. موږ له پالیسۍ جوړونکو غواړو چې ځوانانو ته په نړیواله، ملي او سیمه ییزه کچه پالیسي طرح کړي.
یاد ځوانانو په عمان کې د سولې، ثبات او امنیت یو نړیواله قطعنامه هم تصویب کړي او له افغان حکومت غواړي چې له دې فرصت نه په استفادې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ورکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو مرستیال کمال سادات د ځوانانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ چې ځوانان غواړي د سولې په راتګ او د امنیت په ټینګښت کې فعاله ونډه واخلي.
د ځوانانو چارو موینیت له تاسې ځوانانو څخه غواړي چې د سولې پراته کې چې یو اسلامي، ملي، فرهنګي، انساني او مذهبي مسؤلیت دی شپه ورځ کار وکړی څو په افغانستان کې د سرتسري امنیت خاوندان شو.
ښاغلي سعادت له ځوانانو وغوښتل چې له ټولنیزو رسنیو څخه په استفادې کولی سي په دې برخه کې خپله وطني او وجداني وظیفه ترسره کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت په هغو ژمنو باندې یو ځل بیا ټینګار کوي چې غواړي دولتي پوستونو کې ځوانانو ته فعال سهم ورکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی لیدل سوی. په ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر احمد ضیا مسعود فرهنګي مشاور مصطفی وایي چې د ځوانانو له ونډې پرته به د سولې په پروسه او نورو برخو کې پرمختګونه ترلاسه نه سي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې پر ځای دي چې غواړي ځوانانو ته په حکومتوالۍ کې ونډه ورکړي.
ښاغلی مصطفی له خلکو غواړي چې د افغان حکومت او خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه دا کار د هیواد د پرمختګ لپاره ګټور تمامیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې د ځوانانو معاونیت له افغان ځوانانو غواړي چې بهر ته له تګ څخه ډډه وکړي او د خپل هیواد آبادۍ کې ونډه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو ته ډاډ ورکړی چې که واشنگټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي، بیا به هم د منځنۍ آسیا د سیمې امنیت او ثبات ته په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا ته اندېښمن دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې که چیرې حکومتونه د دغو ډلو په وړاندې له زوره کار واخلي نو معکوس نتایج به ولري او ناکاري به لا پسې پراخه شي. سلطان محمد سرور د روتر خبري آژانس په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل. هغه لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکاري په ژمنو ټینګار کوم. جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي. دی غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگټن په خپلو ژمنو ولاړ دی. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وښیي چې واشنگټن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته دا هم ووایي چې واشنگټن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی، بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي. امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشت یې لسګونه غړي هم ونیول. جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطي ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي. د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاد توګه برخه واخلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لورې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې یې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په کابل کې د پیل شوو شپږیزو په نوم سیالیو لومړۍ ورځ د مس عینک اتلانو او د سپین غربازانو د لوبډلو په بریا او پای ته ورسېده. دا سیالۍ نن پیل شوې چې تر ډېره تجارتي بڼه لري او تر لسو ورځو به دوام کوي. تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
سلګونه دا افغانان دا ځل د کوم حریف بهرني ټیم په وړاندې د خپلو اتلانو په ننګه نارینه وهي، خو خپل زون او د خپلې خوښې لوبغاړي حتمن هڅوي. څوک د مس عینک اتلانو بریا غواړي، څوک بند امیر زنده‌باد نارې وهي، څوک بیا د سپین غر بازانو ته چرچکې کوي او ځینې نور بیا د امو نهنګانو لوبډلې د اڅولو لپاره تر لوبغالي راغلي دي. د شپږیزو سیالیو د لومړۍ ورځې لوبیدونکي لوبډلې هم همدا وي. د لوکوزی کابل کرکټ په لوبغالي کې د سې شنبه په ورځ دوه سیالۍ د یادو ټیمونو ترمنځ وي، خو بریا هغه چا خپل کړه چا چې دویم بیټنګ وکړ او چا چې خپلې تجربې ګټه واخیسته. د مس عینک اتلانو چې کپتانی نوروز منګل دی د بند امیر زون څخه چې مشري محمد نبی کوي، او سپین غر بازانو د شفیق الله شفق تر مشري لاندې بیا د امو نهنګانو څخه لوبه وګټله. د امو نهنګانو د ټیم کپتان جاوید احمدي چې لوبډلې لومړی لوبه بایلو ده، ازادي راډیو ته ویل په ماته خفه دی خو په ټوله کې خوشاله دی چې د لوبو موقع پراخه شوې ده.
افغانستان اوس کرکټ هغه کرکټ نه دی لکه 2015 او 2020 کال کې بچ کېدو. اوس افغانستان کرکټ په نړۍ کې یادېږي. نو همدغه رنګ په پروګرامونو کرکټ بورډ ته پکار دی لکه څنګه د دې پیله چې د شپږیزه جوړه کړي. نو زه یوازې د 20 دی شل ورځو لوبه په دغه کې نه یم، زه یم چې ون ډے او د فور ډے چې کومې لوبې دي هغه هم دغه رنګینو کې وشي.
په دغه لوبو کې د 500 زونونو او مرکز کابل څخه لوبغاړي په شپږو ټیمونو کې لوبيږي. په کابل کې د تیزو لوبو دغه لړۍ د دریو کلونو رئیس کیږي چې تر اوسه د سپین غر بازانو او د مس عینک اتلانو یو په بل پسې اتلولۍ خپلې کړې دي. خو سوال دا دی چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه لوبو کې څه ښه والی راغلی او توپیر یې څه دی؟ د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې سږ کال یې ټولې لوبډلې په امتیاز ورکړي چې هم کرکټ بورډ او هم خپله لوبغاړو ته ښه عاید په لاس ورځي.
سږکال موږ یوه لوبډله اضافه کړې ده، پنځه لوبډلو ځاینه شپږ لوبډلې دي په دې ټورنمنټ کې، او دا هم فرانچایز کړي دي، یعنې تجارتي کړي دي، او هر لوبډله یو مشخص یو ځانګړی شرکت پورې تعلق لري او هغه ته خرڅ شوی دی. له بنیاد نه هم کرکټ بورډ ته مالی مرسته ځي، هم بس دا لوبغاړو ته مرسته ځي، بل مارکیټینګ لحاظ نه موږ مکمل ګراوند مکمل پیکیجونه دي موږ خرڅ شوی دي.
د سیالیو ګټونکو ټیم ته د نورو امتیازاتو ترڅنګ لس زره افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي، او د لوبې غوره لوبغاړی کپ خپلوي. د دغو سیالیو په دویمه ورځ د بوس ساتونکي د کابل بازانو او د لومړۍ ورځې بایلونکي ټیم بند امیر خمران بیا د همدغه ورځې د ګټونکو ټیم سپینغر بازانو سره زور آزمایي.
په کابل کې د کرکټ د لوبو په اړه مو واورېدل، او دا هم ستاسو د افغان بیسیم له 1903 شمېرې له لارې څو پیغامونه. نواب له خوست لیکلي دی، طالبانو ویشل په دوو ډلو د پاکستان کار دی، باید د افغانستان حکومت ځیرک واوسي. محمد عارف له هلمند لیکلي، افغانان د نور د پاکستان وعدو ته غوږ نه نیسي ځکه چې دا هیواد تل له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. تاسو له پیغامونو نه یوه دنیا مننه، پیغامونه ډیر راسته وی هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما دوه همکارانې زرغونه منګل او فرشته نگاه سټډیو ته راغلي دي. فرشته نگاه د خبرونه مخته وړي، مهرباني.
تشکر و خسته نباشید. نوری یاس نوري صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. چشونی مشام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با معاون رئیس جمهور چین نقش پیکینگ را در برقراری صلح در افغانستان مهم خواند. صلحی که به گفته برخی ها کلید آن نزد پاکستان است، اما اسلام آباد میگوید زمان مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح کار شود. جزئیات امین موضوع را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
معاون رئیس جمهور چین روی ادامه کمک ها به افغانستان تاکید کرد. سفیر فرانسه در افغانستان روی ادامه همکاری های کشورش با افغانستان تاکید می کند و وزیر خارجه آمریکا به تاجیکستان اطمینان داده است که واشنگتن به امنیت تاجیکستان متعهد است. تفصیل خبرها. سه تفاهم نامه همکاری میان مقامات افغان و معاون رئیس جمهور چین در کابل به امضا رسیدند. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از ظهر امروز در یک نشست مشترک با آقای لین وان چن معاون رئیس جمهور چین گفت که امضای این اسناد می تواند افغان ها را در بخش های مختلف کمک کند. معاون رئیس جمهور چین بار دیگر روی تداوم کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرد. قرار است این مقام چینایی با دیگر مقامات افغان نیز دیدار و گفتگو کند. سفیر فرانسه در افغانستان روی ادامه همکاری ها با این کشور تاکید می کند. جان میشل مارلو در مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما عضو ناتو هستیم و ما در بخش هزینه مالی ناتو در افغانستان سهم داریم. به نظر من در برابر این نظر مشکلی را نمی بینم که ماموریت حمایت قاطی پس از سال 2016 هم ادامه یابد.
جزئیات این خبر را در جریان این مجله خبری می شنوید. شورای عالی که از صلح افغانستان می گوید که دو دسته شدن طالبان موصله روند صلح پایدار این کشور را نیز خدشه‌دار خواهد ساخت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا این امروز به رادیو آزادی گفت:
چند دستگی این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن. این امو صلح جامع و پایدار که ما به دنبالش هستیم پور خدشدار میشن.
بر اساس گزارش ها شماره از اعضای گروه طالبان از ملا محمد اختر منصور رهبر این گروه ابراز نارضایتی کردند و ملا محمد رسول را به حیث رهبر جدیدشان اعلان کردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز نگرانی کرده که حدود 1 میلیون تن در کشور معتاد به مواد مخدرند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
امروز بالاتر از 1 میلیون جوان ما معتاد هستند و بیشتر از 1.5 میلیون استفاده کننده وجود داریم. خانمه ها را در کل داریم.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. جان کری وزیر خارجه امریکا صبح امروز به تاجکستان که از گسترش تندروی اسلامی به قلمروش از افغانستان نگرانی دارد اطمینان داد که واشنگتن به امنیت تاجکستان متعهد است. آقای کری که امروز بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در دوشنبه صحبت می کرد، روی تعهد کشورش به همکاری با تاجکستان و دیگر کشورهای منطقه برای تقویت سرحدات تاکید کرد. کری در حال حاضر در اشقابات مرکز ترکمنستان است و با مقامات آن کشور دیدار می کند. اداره نظارت از رسانه‌ها در پاکستان از تلویزیون‌های خصوصی در آن کشور خواسته است پوشش خبری 72 سازمان را که با تندروان رابطه دارند محدود ساخته، ورنه اجازه‌نامه نشرات آنها سلب خواهد شد. این ممانعت اداره نظارت از رسانه‌های پاکستان که ناوقت دیر صادر شد شامل گروه‌هایی است که از سوی ملل متحد به حیث گروه تروریستی عنوان شدند، به شمول مؤسسه خودخوانده خیریه جماعت الدعوا و بال نظامیان لشکر طیبه. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید شعار مرگ بر امریکا متوجه مردم امریکا نه، بلکه متوجه پالیسی و تکبر امریکاست. در تبصره که امروز در صفحه اینترنتی خامنه ای منتشر شد، همچنان گفته شده که اگر به امریکا فرصت داده شود آن کشور از ویرانی ایران دریغ نخواهد کرد. مقامات روسی میگویند در جسد مربوط قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره روسی در سینای مصر از سوی خانواده‌هایشان شناسایی شده‌اند. در اثر سقوط این طیاره روسی که به روز شنبه از شرم الشیخ مصر راهی سنت پیترزبورگ بود و بر فراز شبه جزیره سینا سقوط کرد، 224 سرنشین آن کشته شدند. الکسی سمیرنوف، یک مقام اداره حالات اضطرار روسیه، گفته است 140 جسد و بیش از 100 عضو بدن در این هفته به سنت پیترزبورگ در دو طیاره دولتی انتقال یافتند و قرار است یک طیاره سوم ناوقت امروز بقایای دیگر این قربانیان را به سنت پیترزبورگ انتقال دهد. و خبر آخر که احمد چلبی سیاستمدار عراقی که نقش مهمی در راه اندازی عملیات نظامی آمریکا در عراق و سقوط رژیم صدام حسین بازی کرده بود، در اثر حمله قلبی به عمر 71 سالگی درگذشت. چلبی یک سیاستمدار شیعه بود که ده ها سال در خارج از عراق به سر برده بود و از سوی شمار زیاد به حیث فرد دیده می شود که به امریکا معلومات نادرست در مورد موجودیت اسلحه تخریب دستجمی نزد صدام حسین داده و امریکا را وادار به اشغال عراق کرده بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید چین شریک استراتژیک و عامل ایجاد صلح در افغانستان است.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود من در یک صف میبینیم.
صلح که برخی ها میگویند کلید آن نزد پاکستان است، اما پاکستان میگوید وقت مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان کار شود. امین موضوع را با یکی از تحلیلگران افغان نیز به بحث گرفتیم که میگوید
پاکستان او مذاکره صلحی را میخواهد در جریان بیفته که اولا بر او حاکمیت داشته باشه بر او پروسه و دوما منافع سیاسی امنیتیش را تامین بکنه.
فرانسه میگوید کمک های ملکیش را با افغانستان حداقل تا 20 سال آینده ادامه میدهد. گزارش داریم در مورد حادثه دردناک سنگسار یک دختر جوان از سوی طالبان در ولایت غور.
طالبا واقعا کار نادرست خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و شما هم سلام و شام بخیر میگم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چین شریک استراتژیک در بخش آوردن ثبات منطقوی و عامل ایجاد صلح در افغانستان است. اشرف غنی امروز در 60مین سالگرد روابط چین و افغانستان در کابل گفت کشورهای منطقه باید به اساس اصول پذیرفته شده بین المللی حاکمیت ملی یکدیگر را بشناسند و از ایجاد پناهگاه در کشورها جلوگیری کنند. در این میان لی یوان چاو معاون رئیس جمهور چین گفت که آنان عمیقاً آرزو دارند که هرچه زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار شود. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان در چند سال اخیر تلاش‌های را به خاطر تامین صلح و ثبات دائمی در کشور انجام داده، اما گفته می‌شود که این سعی تا هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که چین و دیگر شرکای استراتژیک افغانستان باید به خاطر ایجاد صلح پایدار در گام نخست میان افغانستان و پاکستان و سپس به خاطر صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام دهند. آقای غنی روز سه‌شنبه در 60مین سالگرد روابط چین و افغانستان در کابل گفت که چین شریک استراتژیک در بخش آوردن ثبات منطقه‌ای و عامل ایجاد صلح در افغانستان است.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود مانند ایالات متحده آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا در یک صف می‌بینیم که همه با هم برای ایجاد صلح پایدار و صلح دوامدار در قدم اول بین افغانستان و پاکستان به اساس مساوات دو دولت مستقل و بعداً به اساس صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام بدیم.
آقای غنی همچنان گفت بدبختانه چین و افغانستان که متحد به صلح هستند از نگاه تروریسم منطقه‌ای و بین المللی در معرض خطر قرار دارند. روابط چین و افغانستان وارد 60مین سال آن شده و به خاطر تجلیل از این روز معاون رئیس جمهور چین به کابل آمده است. در این دیدار سه موافقتنامه میان مقام‌های افغان و چینایی به امضا رسید. این سه موافقتنامه شامل قرارداد تکنیکی نصب ماشین‌های کشف مواد انفجاری در 4 دروازه کابل، همکاری‌های تکنیکی با انستیتوت مسلکی معارف و اعمار 10,000 آپارتمان رهایشی به ارزش 79 میلیون دلار می باشد. در این میان لی یوان چاو معاون رئیس جمهور چین می گوید که آنان عمیقا آرزو دارند که هر چیز زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
ما خواهان بهبود وضعیت افغانستان هستیم. چین از روند صلح به رهبری افغانستان و به خاطر خوب شدن رابطه افغانستان با کشورهای همسایه از این کشور حمایت میکند. چین حال و در آینده یک کشور دوست و مورد اعتماد افغانستان خواهد بود و ما عمیقا آرزو داریم که هر چه زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
آگاهان سیاسی میگویند که چین از کشورهای قدرتمند منطقه بوده و با پاکستان نیز روابط نزدیک دارد و میتواند که اسلام آباد را وادار سازد تا در پروسه صلح افغانستان را صادقانه همکاری نماید. سفر معاون رئیس جمهور چین در حال به کابل صورت میگیرد که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده و گفتگوهای صلح حکومت با طالبان مسلح نیز با بنبست مواجه شده است. از سوی هم افغانستان تلاش دارد تا در کنار ایالات متحده آمریکا و ناتو کمک‌های اقتصادی و نظامی از کشورهای منطقه مانند چین و روسیه را نیز دریافت کند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی نقش چین را در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده است. صلحی که به گفته برخی ها کلید آن نزد پاکستان است، اما اسلام آباد میگوید زمان مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح کار شود. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز گفت که وقت مناسب نیست تا پاکستان برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری آن کشور گفتگوهای مستقیم را انجام دادند، اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان دور بعدی این گفتگو برگزار نشد. ژکفر احمدی گزارش میداد.
افغانستان همواره از پاکستان خواسته است تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما هر روز که میگذرد ناامیدی نسبت به گفتگوهای صلح افغانستان بیشتر میشود. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، عزیز افزوده است که هر دو طرف افغانی باید برای گفتگوهای مؤثر با هم هماهنگ شوند و به یک نتیجه برسند. قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان همین امسال برگزار شود. اما به دنبال پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، این گفتگوها برگزار نشد. دور اول مذاکرات مستقیم صلح در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری آن کشور را اندازی شد. حکومت افغانستان میگوید شورشیان طالب در آن سوی سرحد پناهگاه‌های امن دارند و از خاک پاکستان حملات مرگبار را در افغانستان انجام می‌دهند. یکی از خواست‌های افغانستان از پاکستان سرکوب کردن این شورشیان است. اما صدر اعظم پاکستان افزوده که به رئیس جمهور غنی گفته است که آماده کمک در بخش آغاز گفتگوهای صلح افغانستانند، اما نمی‌توانند همزمان هم با طالبان مذاکره کنند و هم آنها را بکشند. نواز شریف این سخنان را حدود 10 روز پیش در مؤسسه صلح آمریکا در واشنگتن گفته بود. به نظر می رسد آنچه عدم صداقت پاکستان در قبال افغانستان خوانده می شود، آتش بدگمانی ها و بی‌باوری های مقام های افغان نسبت به پاکستان را بیشتر شعله‌ور ساخته است. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در این هفته در کابل به شدت از پاکستان انتقاد کرد.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد.
پیش از این نیز پاکستان مورد حملات لفظی شدید مقام‌های افغان قرار گرفته است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان 2 ماه پیش از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا پاکستان را شامل لیست سیاه بسازد.
ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان فشار بیاره. ما با داعش می جنگیم، با پاکستانی ها می جنگیم، ما با آیسای می جنگیم. غیر هوایی نمی گم، چندین سال ای اوتندارای ما را به شهادت می رسانند. دشمن همه ما همه پاکستان آیسای است.
اما حکومت پاکستان پیوسته پشتیبانی از شورشیان را رد کرده است. مقام‌های پاکستان گفتند که آماده کمک در بخش پروسه صلح افغانستانند. حالا باید انتظار نشست که حکومت افغانستان در پاسخ به موضع‌گیری تازه پاکستان چی می‌کند.
پاکستان که دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را در جولای امسال میزبانی کرد، اکنون میگوید که وقت مناسب نیست تا اسلام آباد برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. دلیل این که اکنون اسلام آباد چرا وقت را برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان مناسب نمی‌داند و آیا کابل بدون همکاری پاکستان می‌تواند طالبان را به میز مذاکرات بکشاند، موضوعات است که همکارم امید مرزبان از با روح‌الله امین تحلیلگر مسائل بین المللی به بحث گرفته است.
احساس می‌کنم که مذاکرات صلح باید به عنوان یک پروسه قبول بکنیم، پروسه که یا نتیجه می‌ده یا نمی‌ده و نه به عنوان یک تعهد رسمی و یا یک تعهد اخلاقی. و این پروسه بیشتر به یک بازی شبیه هست و در این بازی هر کدام دستی داره، امتیازاتی داره و در فرصتهای مناسب دست مناسب بازی میکنه. به این ترتیب اگر یک چیز یک روز پاکستان میگه و او رو فردا چیز دیگه میگه، این فقط تصمیم گیری های مقطعی است که در رأس او و تعیین کننده اصلیش منافع ملی و سیاسی پاکستان است. به این خاطر پاکستان اولا مذاکرات صلحی که ما داریم یک نمایش خوبی است، ولیکن این که نتیجه خوبی در پیداشته باشد حال به اثبات نرسیده. دوما پاکستان او مذاکره صلحی را میخواهد در جریان بیفته که اولا بر او حاکمیت داشته باشه بر او پروسه و دوما منافع سیاسی امنیتیش را تامین بکنه. در غیری او هر پروسه ای که این کنترل نداشته باشه و یا افغانی باشه و غیره، چیزی است که پاکستان او را در آینده ها هم سبوتاش خواهد کرد.
پس فکر میکنین حالا پاکستان احساس کرده که در مذاکراتی که اگر قرار است برگزار شود پاکستان نقش نخواهد داشت و این یک پروسه افغانی خواهد بود، به همین خاطر ظاهرا سبوتاج میکنه مذاکرات را؟
من نمیخوام سرمایه‌گذاری زیاد سر از این پروسه بکنم. همین پروسه که گیریم ولو دوباره آغاز شود و دوباره تقویت شود و غیره، هیچ تضمین وجود نداره که او باز افغانی باشه. مسئله ایست که نتیجه در پی میتونه داشته باشه یا نه، و اصلا این پروسه باز میتونه واقعی باشه یا یک نمایش دیگه مثل گفتگویی که ما با ملا عمر متوسا داشتیم که بر سالها مرده او را ما اعتماد میکردیم و با وعده هایش دل خوش میکردیم. به این خاطر فقط این را میخوایم بگویم که یک وقت زیر نام پروسه صلح یک مقداری از طالبان حفظ میشن و اینجا منافع ملی پاکستان تامین میشه، یک مقدار از طالبان از زندان آزاد میشن، اینجا منافع پاکستان تامین میشه، یک مقداری از اونا تمویل میشن، یک مقدارشان تذکره میگیرن، پاسپورت میگیرن، امتیازات اجتماعی میگیرن و غیره و غیره و غیره. زیر نام پروسه صلح صدها امتیاز دیگه است که به شکل غیر مستقیم با کسایی که از طرف پاکستان حمایت میشن با طالبان و بالاخره با پاکستان میرسه. بنابراین پروسه صلح شما فقط به او هدفی که ما آرزو میکنیم تصور نکنید، به عنوان یک میدان جنگ دیگه برای پاکستان تصور بکنید که در این میدان عناصر متفاوت دیگه استفاده میشه، امتیازات دیگه رد و بدل میشه و در ضمن حاصل دیگه هم برای بازیگرای استراتژیک داره. در این بازی متاسفانه تا امروز افغانستان هیچ کنترلی، هیچ برنامه ریزی و هیچ دست بالایی نداشته، فقط یک بازیگر ضعیف و بگونه یک تماشاچی و کسی که هزینه ای صلح هم میپردازه با خون خود، با ضعف، با سقوط ولایات، با از دست رفتن جانهای بیگناه و با از دست رفتن منابع بسیار هنگفت مالی. افغانستان مصارفش میپردازه ولی امتیازاتش تماما پاکستان میگیره و عاملای پاکستان در افغانستان میگیره.
روحلا امین تحلیلگر مسائل بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفیر فرانسه در کابل میگوید کشورش آماده است تا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو پس از سال 2016 نیز همکاری‌های خود را با افغانستان ادامه دهد. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرانسه اکنون در افغانستان هیچ سربازی ندارد، اما از ماموریت ناتو در این کشور حمایت مالی میکند. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
پس از آن که برخی از کشورهای عضو ناتو به شمول آمریکا روی تداوم حضور نظامیشان در افغانستان توافق نمودند، فرانسه نیز میگوید که آماده است تا پس از تاریخ تعیین شده از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حمایت کند. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت پس از سال 2016 نیز مشکلی را در ادامه ماموریت حمایت قاطع نمی‌بیند.
ما عضو ناتو هستیم و ما در بخش هزینه مالی ناتو در افغانستان سهم داریم. بدون شک ما در گفتگو سهم خواهیم گرفت. به نظر من در برابر این نظر مشکلی را نمی بینم که ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 هم ادامه یابد.
آقای مارلو گفت اکنون نیز فرانسه در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به نیروهای امنیتی افغان آموزش می دهد. فرانسه از سال 2001 تا 2014 میلادی 3500 نیروی امنیتیش را در چوکات آیساف به افغانستان فرستاده بود که در این میان تلفاتی نیز داشته است. فرانسه در بخش سکتور زراعت و برق نیز با افغانستان کمک نموده است. در این حال جان میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل میگوید که به اساس توافقنامه همکاری میان فرانسه و افغانستان کشورش آماده است تا در 20 سال آینده در بخش ملکی با افغانستان همکاری داشته باشد.
در بخش فرانسه نخست از همه باید بگویم که ما در سال 2012 با افغانستان توافقنامه‌ای را امضا نمودیم، توافقنامه‌ای که تا 20 سال همکاری‌های ما را با افغانستان ترتیب می‌کند. پس واضح است که خواست ما بودن در افغانستان و دوام همکاری‌ها با این کشور است.
آقای مارلو تاکید کرد که افغانستان هنوز هم به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد. کارشناسان افغان می‌گویند که حکومت افغانستان هنوز هم توانایی این را ندارد که بدون کمک‌های جهانی به وضعیت جاری کشور رسیدگی نماید و باور آنان نیاز است تا کمک‌های نظامی درازمدت کشورهای جهان با افغانستان ادامه یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که در آن دیده می شود که یک دختر جوان به تام داشتن رابطه غیر مشروع در ولایت غور سنگسار می شود. گفته می شود که این حادثه هفته گذشته در اومه شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. مقام های محلی در غور می گویند محلی که این واقعه روی داده است در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد. ستار فروغ گزارش می دهد.
در این تصویر دو دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند. یک جمعیت از افرادی که این حادثه را تماشا می نمایند توسط تلفن‌های همراهشان از آن تصویر برداری می نمایند. این دختر هنگامی که بالایش سنگ پرتاب می شود به گونه اندوهناک فریاد می کشد. سیما جوینده والی غور در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را به شدت تقبیح کرد و گفت که این واقعه در منطقه رخ داده است که طالبان مسلح در آنجا کنترل دارند.
این دختر به مناطقی سنگسار شده که به اون منطقه به دسترس حکومت به اونجا نیه و این کاملا تحت تسلط طالبای و به مو خاطر بوده که افراد مسلح غیر مسئول و طالبا واقعا کار نادرست خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت که ما خیلی ناراحتیم.
پیش از این محمد زمان عظیمی عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفته بود که رخشانه 19 ساله پس از آن سنگسار گردید که او متهم شد با یک پسر 23 ساله رابطه جنسی داشته است. به اساس گزارش این پسر به نام محمد گل شلاق زده شده است. به گفته آقای عظیمی این دختر یک شنبه هفته گذشته در قریه غلمین در حومه شهر فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار شده است. پس از آن که خبر سنگسار این دختر نخست از سوی رادیو آزادی نشر شد، برخی از سازمانهای حقوق بشر در مورد این واقعه عکس العمل نشان دادند. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی دانسته و از حکومت افغانستان خواست که عاملین سنگسار را بازداشت و مجازات نماید. این بار اول نیست که از واقعه سنگسار در ولایت غور خبر داده می شود، بلکه در گذشته هم چنین حوادث در غور و برخی دیگر از ولایت‌های افغانستان رخ داده است.
شنیدید که هفته گذشته یک دختر جوان در ولایت غور به اتهام داشتن رابطه غیر مشروع سنگسار شده است. ویدیوی سنگسار شدن این دختر جوان را در وبسایت رادیو آزادی دیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com/azadiradio.org.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مقام های ایرانی دو تن از خبرنگاران معروف این کشور را به روز دوشنبه بازداشت کردند. عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی به اتهامات توهین به رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر ضد رژیم و اتهام های امنیتی گرفتار شدند. فشرده گزارش رویترز را در این مورد از همکارم ستار فروغ مشنوید.
مهدی پسر عیسی سحرخیز خبرنگار مستقل و معروف ایرانی در امریکا از طریق تلفن گفته است که پدرش از سوی سپاه پاسداران به اتهام‌های توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر علیه رژیم این کشور بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم خبر داده است که احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام‌های امنیتی گرفتار شده است. این خبرگزاری با سپاه پاسداران ارتباط دارد. کارمندان این روزنامه بازداشت مازندرانی را تایید کردند. سپاه پاسداران به طور مستقیم به خامنه‌ای پاسخ می‌دهد و به حکومت پاسخگو نیست. این سپاه با قوای قضاییه محافظه‌کار در زمینه مبارزه با تهدیدات داخلی در برابر جمهوری اسلامی کار می‌کند. این گرفتاری‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دو شاعر ایرانی و یک فیلمساز ماه گذشته به اتهام‌های بی‌حرمتی به مقدسات و تبلیغ بر ضد دولت به حبس درازمدت و شلاق محکوم شدند. فیلمساز ایرانی به نام کیوان کریمی به 6 سال زندان و 223 شلاق و فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر این کشور به 11.5 سال و 9 سال زندان و هر یک به 99 شلاق محکوم شدند. مرکز قلم امریکا، یک سازمان مدافع نویسندگان، از خامنه‌ای خواست است که حکم زندان بر علیه شاعران را لغو نماید. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوای قضاییه ایران، به روز دوشنبه ادعاها مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سپاه پاسداران سحرخیز را در خانه‌اش بازداشت کرد و وسایل برقی او را ضبط نمود. پسر وی با ابراز این مطلب افزوده است که پدرش دست به اعتصاب غذایی زده است. این خبرنگار سابقه دار در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب به حیث معاون وزیر فرهنگ کار کرده است. او قبلا در سال 2009 اندک پس از اعتراضهای اصلاح طلبان در تهران بازداشت و برای 4 سال زندانی شد. کیوان کریمی، فلمساز ایرانی، هفته یک گذشته در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت محکومیت او این پیام را به جامعه هنری ایران می رساند که پس از توافق اتمی هیچ چیز در ایران تغییر نکرده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.